بيكوري او واک چلاو نوموړې په 1909 کال کې ترور شو.
ولایت په ولایت له ازادي رادیو سره
د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. اسمت څاروانم په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په کندوز خبري کو. کندوز د افغانستان په شمال ختیځ کې د تخار، بغلان، بلخ او سمنګان ولایتونو ترمنځ پروت دی. دغه ولایت په شمال کې امو دریا د افغانستان او تاجکستان ترمنځ بهیشي. کندوز 8 کیلومتر مربع مساحت لري. مرکزی هم کندوز شار دی. کندوز ولایت د افغانستان د نورو شمالي ولایتونو په پرتله ناامن ګڼل کیږي. لا هم د دې ولایت څو ولسوالۍ کاملا یا تر یوه حده د دولت له کنټروله وتلې دي. د دغو ولسوالیو په منځ کې یوه هم ارچی ده. د تیرې دوشنبې په ورځ په ارچی کې د افغان هوایي ځواک په حمله کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. دفاع وزارت وایي چې په حمله کې د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي، خو طالبان وایي چې ملکیان وژل شوي دي. په دې خبرونه کې د کندوز د والي ویاند نعمت الله تیموري او په کندوز کې میش د چارو کتونکو ډاکټر نصیر زموږ میلمانه دي. تاسو اوریدونکو هم سر له اوسه د فیسبوک للاری او دغه راز د افغان بیسیم د 1903 میرې للاری خپل نظرونه راستولی شي. ستاسو نظرونه ل خپل میلمنو درنو اوریدونکو سره شریکو. د ټلیفون شمیر او د سکایپ آدرس وروسته درته وایو، خو زموږ د فیسبوک پاڼه پته ده facebook.com/azadiradio او د افغان بیسیم 1903 شمیره هم په یاد لري. اس ام اس یا لنډ پیغام پرې راوستوي. لومړی خپلو میلمنو ته هرکلی وایم. د کندوز د والی ویان د ښاغلی نعمت الله تیموري د ټلیفون لاري را سره دی. تیموري صاحب، که زموږ اوریدونکو ته لومړی په مجموع کې د کندوز ولایت د نن سبا د امنیتي وضعیت په اړه معلومات ورکړي. ما اشاره وکړه چې د کندوز یو له هغو ولایتونو څخه د البته په شمال کې چې نسبتا ناامن دی، څو ځلې حتی مرکز هم د دولت له کنټروله وتلی دی. نن سبا وضعیت څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام لمليتاسس او دي خبروني درانه ملمانه تا دكتر صاحب نصير احمد او دا ازادي راديو قدر من عوديدن كتا سلامونا او اسلامات لاندي
سلامات وسي
لله الحمد. دا دار لسو چلور نبيام خال او فنز نبيام خال تا فارس لوزيات خندوز ولاياتكي شدای امنیتی ځواکونه شپه ورځ هڅه کوي تر څو خلکو ته د هوسا ژوند او د امنیت په برخه کې پوره زحمت وباسي. زموږ امنیتي ځواکونه شپه ورځ دوی زحمت باسي او تلاش کوي تر څو په کندوز کې امنیت اداره شي. د دې تر څنګ لا هم په یو شمېر سیمو کې ستونزې شته د وسلوال مخالفینو شتون شته دی. خو د دې لپاره لازم پلانونه او لازمې آماده وي زموږ امنیتي ځواکونه او محلي اداره ده.
بله، نو دا امادګي او دا اقدامات به څه وخت کیږي؟ عموما د دولت وسلوال مخالفان په ژمي کې په ښه حالت کې نه دي، لیکن دا ژمی تیر شو، په اوړي کې اکثرا وضعیت برعکس وي. د هغوی حمله زیاتې شي، د هغوی شمیر زیاتې شي، بیا فکر نه کوي چې مشکلات به مډیر وي؟ موږ
تیر ژمي کې عملیات درلود د کندوز ولایت بیلابیلو ولسوالیو او د مرکز اړوند سیمو کې عملیات درلود تر څنګ مو ښه لاسته راوړنې درلودې.
مثلا کومې سیمې تاسو شوي دي د مرکز نه د دولت وسلوال مخالفان څومره لري شوي دي؟
د مرکز څخه مثلا د چاربلې ولسوالۍ د قرې قصاب، قرې یتیم، ناری صوفي او ترڅنګ یې سجانې کلی، اولیا او سفلا، دغسې د چا چاردوی ولسوالی یو شمیر نور سیمی او د دې ترڅنګ په تیر ژمي کې موږ د امام صاحب ولسوالۍ په کنجاک نوابات او یو شمیر نورو سیمو کې مو عملیات درلوده چې ښه لاسته راوړنې مو درلودې او ډېری دغه ساحې پاکې شوي د ولسوالیو او د مرکز اړوند خوږه غلطان او دغسې شینواري دغه سیمو کې مو هم عملیات و چې دغه ساحې هم تر حد پورې پاکې شوي.
بله د کندز یو بل مسله د ورستې د ارچی ولسوالۍ مسله و چې یو شمیر خلک او هم درس خصوصا طالبان وایي چې او د افغانستان هوایي ځواک په یو مدرسه حمله کړې ده او ملکیان یې وژلې دي. په دې اړه که تاسو زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې واقعا وضعیت څنګه و او ملکیان وژل شوي دي او که د دولت وسلوال مخالفان
د دشترچی ولسوالۍ په اړه باید دومره ووایم چې متاسفانه یو شمیر ملکي هیوادوال شهیدان او یو شمیر نور ټپیان شول. د دې لپاره د ولایت رهبرۍ
بله تیموري صاحب بله ادامه ورکړئ. تاسو وایئ چې تر په دې پیښه کې څوک وژل شوي دي او بل دا چې د دې پیښې د تحقیق لپاره پلاوی ټاکل شوی دی، د پلاوی د تحقیقاتو نتیجې څه دي؟
پر همدې موضوع مې غوښتل خبرې وکړم. د دوشنبې په ورځ د حمل تر دیارلسمه نیټه باندې هوایی برید وشو د شترشی ولسوالۍ اړوند د کالې سیمه کې. د دې لپاره په لومړي سر کې دومره ویلی شو چې مې یادونه وکړه چې متاسفانه زموږ یو شمېر ملکي هیوادوال شهیدان او ټپیان شول. د دې لپاره هیئت محلي ادارې ټاکلی دی چې په راس کې ملي امنیت دی، د فرقې یو باصلاحیته کس دی، د امنیت قمندانۍ یو باصلاحیته کس دی، د ولایتي شورا دوه تنه وکیلان دي چې یو یې عالم دی او بل مخور د ولایتي شورا د وکیلانو څخه او تر څنګ یې د صندوق د مخورو او سپینږیرو څخه هم یو ګډ پلاوی ورسره دی چې تر څو دغه موضوع دقیقه وڅېړل شي، وکتل شي چې دا موضوع څنګه پیښه سوه او بالاخره ملکی خلکو په دې غونډه کې څه کوله او ولې متاسفانه زموږ ملکي خلکو ته پکښې تلفات واوښته.
درست.
د دې دپاره ولایت مقام په لومړۍ ورځ یو هیئت وټاکل، تر اوسه د دوی څېړنې دقیقه شوي نه دي چې زه یې له رسنیو سره شریکې کړم، تر څو دغه څېړنې موږ مشخصه کوو چې څومره کسان پکښې ټپیان شوي، څومره شهیدان شوي دي، دغه تر اوسه پوره نه دي. د دې تر څنګ جنرال ولسمشر هم د بی جنرال خدایداد هزاره تر مشرۍ لاندې چې په کښې دوه تنه د ولسمشر مشاورین وه او د ملي امنیت د څارنوالۍ دغسې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې کسان هم په کښې شامل وه. دوی هم پلاوی رالی کندوز ته او په کندوز کې دوی هم خپل تحقیقات پیل کړه. د تحقیقاتو نتایج تر اوسه پورې مشخص نه دي، دوام لري چې کله تکمیله شو وروسته له هغه څخه انشاءالله په دې موضوع خبرې وکړو.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. اوس به ډاکټر صاحب نصیر ته نوبت ورکوو. ډاکټر صاحب نصیر، تاسو ته مرکلی وایم. مخکې تر دې چې د ارچی په قضیې خبرې وکړو، مخکې ښاغلي تیموري وویل چې په ژمي کې افغان امنیتي ځواکونو د کندوز د امنیت په برخه کې څه نا څه لاسته راوړنې درلودې، ځینې سیمې تصفیه کړې دي. تاسو چې په کندوز کې اوسئ څه فکر کوئ چې البته له تیرو کلونو سره کندوز پرتله کوئ چې واقعا هم امنیتي ځواکونو لاسته راوړنې لرلې دي او څه یې امنیت بهتره کړی دی او که څرنګه؟
لوړي سر کې زه به هم خپل احترامات وړاندې کړم ټولو محترم مېلمنو ته او ټولو آزادۍ راډیو اورېدونکو ته. په دې کې شک نشته چې په تېر کال کې د هوایي قواوو د دولت یو څه لاسترونه د لودلې کې په مخالفینو باندې د شپې د خاندې عملیاتونه کړي او دا معاصره په یوه اندازې کړي. ولی هغه بنیادي تغییر چې موږ غواړو هغه تر اوسه هم لا احساس نه دی. د دې لپاره چې د کندوز شاوخوا کې هم نږدې ځای چې موږ تاسې ګورو اوس هم تحلیلات موجود دي، نو په دې اساس موږ راته اساسي لاسترونه ویلی نه شو ورته. نو زما په نظر د سولې لاره به بهتر وي نسبت د دې جنګ ته، ولې چې د جنګ له طریقه تر اوسه داسې یو د حل لاره په هېڅ دنیا کې تر اوسه پیدا شوې نه ده.
بله دا خو سیده په دې کې خو شک نشته د سولې لپاره هم کوششونه روان دي. دا خو بل موضوع ده، د سولې لپاره هم کوششونه روان دي. د افغانستان حکومت په ورستوي کې طالبان ته یو شمیر وړاندیزونه وکړل، طالبان تر اوسه پورې په پټه خوله دي رد کړي نه دي خو منلې هم نه دي. د سولې مسله به جلا روانه وي، لیکن د جنگ په برخه کې د کندوز د شهر خصوصا د اوسیدونکو یو همیشه یو تشویش وي چې بیا به طالبان راشي، بیا به شهر ونیسي، بیا به جنگ وي، او بیا به د دوی کورونه او دوکانونه نړی شي. دغه تشویش اوس رفع شوی دی او کله هم شته؟
تشویش خو هیڅ کله نه رفع کیږي، دا مشکل خو شته، اوس هم دا تغییرات موجود دي. نو هر لحظه کولای شي چې دښمن تهدید وکړي دا د ښار ساحي هغه ځایونه چې مربوط دي دولت دي، ولې دولت هم خپل تدابیر لري. نو بیا هم جنګ داسې یو حالت دی چې یو ورځ کې غافلګیرانه حمله یې چې وکړه، ډېر ځایونه کولای شي چې ډېر ځایونه تشه شي، ډېر ځایونه مخته ولاړ شي، بېرته لاړ شي، په دې باندې موږ باور نه شو کولای. که په ساحه کې مخالفین موجود دي دا طبعا دا یو اساسي خبره ده چې تهدید موجود دی.
بله صاحب، تیموری صاحب، که تاسو وایئ چې علت څه دی چې په کندوز کې ناامني زیاته ده، د دولت وسلوال مخالفان نسبت نور شمال ته په کندوز کې زیات کنټرول لري، د دې علت څه دی؟
کندوز د وضعیت په اړه که وګورو، ورته کندوز یو د هغو ولایاتو دی چې په شمال کې او په شمال ختیځه برخه کې مرکزیت دی. یو خو زوم د څلور ولایتو تخار، بدخشان او کندوز دی، بغلان دی. بله موضوع یا دلته د عواملو موضوع ده چې لکه څنګه چې تاسو پوښتنه وکړه چې علت څه دی په کندوز کې د نورو ولایتو په فاصله دلته وضعیت یعنی کړکېچن دی. دا کله چې وڅېړو د دې دغه زمینه دا ډېر شاته ځي، لکه کله چې وسلوال مخالفین یا د طالبانو تحریک په کندهار کې را پیدا شو، کابل ته راغی، نو کندوز په شمال کې یو د هغو ولایاتو څخه و چې په هغه وخت کې زموږ یو شمېر مجاهدینو دلته د طالبانو بیرغ پورته کړ. پنځه کاله حاکمیت د طالبانو چې په کندهار، کابل کې درلوده، په کندوز کې دغه پر ځای و. دلته ډېری استخباراتي کسان په هغه وخت کې موجود وه. دا چې په کندوز کې د مدرسو د مکاتبو دروازې بندې وې، په هغه وخت کې طالبانو پر داسې یو سیستم کار وکړ چې دلته مدرسې فعاله کړي. په مدرسو کې بېلابېلو برخو کې ځوانانو او ماشومانو په هغه وخت کې درس وایه. دغه درس چې کله اطلاعاتي ځواکونه افغانستان ته راغله او بالاخره د امریکا کې بمباری شوې او دلته اطلاعاتي ځواکونه راغله، نو دغه کسانو مدرسې یو شمېر یې پرېږدل دي، یو شمېر یې د کندوز څخه ووتل، لاړه پاکستان ته د درس لپاره، د تعلیم لپاره، چې دوی تر څو د خپل کتابونه چې فرض مثال دوی تر لومړۍ دورې پورې په دې پنځه کلنه دوره د طالبانو کې په کندوز کې درس ویلی وو، دوی خپل درسونه مدارس یې پاته شو، دوی لاړه پاکستان ته تر څو خپل دغه تعلیمي برخې تکمیله کړي. یو شمېر چې پاکستان ته ولاړه هلته دوی وکولای شوه چې خپل دستاربندي وکړي، مولیان سي، او یو شمېر نور یې چې کله ولاړه هلته پر دوی کار وشو، د استخباراتو له طریقه څخه پر دوی کار وشو چې دوی مدرسې ونه ویلې، دوی د طالبانو د تحریک بیا له خارې څخه پیل کړي. یعنی دا جګړې چې کله بیا ایسای سره پیدا شي په کندز کې، دا هغه کسان وو چې کله وروسته له اطلاعاتي ځواکونو سعودي پاکستان څخه د پاکستان څخه کله راغله، په هغه وخت کې هم یو شمېر خلکو کې د بې اعتمادۍ فضا رامنځته شوې وه. یعنی د دولت او ملت ترمنځ اړیکې سره سمې نه وې. دغه اړیکو یعنی اړیکې په سمه توګه ورته پاملرنه ونه شوه، یو تعداد مخورو ته پاملرنه ونه شوه، یو تعداد قومونو ته پاملرنه ونه شوه، چې د منطقي استخباراتو د دغې نقطې څخه ځان ته یوه ګټه واخیسته. د دغه ګټې پر اساس باندې یو کس، دوه کسه، پنځه کسه چې کله د پاکستان څخه بېرته راغله، دوی آهسته آهسته دغه نقطه ځان ته یو پاینټ وګرځوه، په ولس کې ځان ته ځای پیدا کړ. چې ولس کې ځان ته ځای پیدا کړ، دا و چې په اتاتاوم کال کې، په واتاوم کال کې طالبانو په قندوز کې یعنی زور واخیسته. دوی بالاخره وکولی شو چې په یو تعداد کلو ولسوالیو کې، باندو کې، دوی خپل استوګزاري وکړي. دغه استوګزاري اصلا هغه پنځه کلنه دوره د طالبانو ته ګرځي چې په اوس کې دلته یو مرکزیت ورته جوړ کړي. دوی وکولی شوه چې د خلکو د دغه ناخوالو څخه او دغه د بې اعتمادۍ له فضا څخه ګټه واخلي، چې دغه ګټې پر اساس باندې آهسته آهسته دلته اوس د مخالفینو شمېر ضربونه ته ورسېده. یو شمېر سیمې هم تر کنټرول لاندې شوې، چې په هغه سیمو کې هم دوی اوس کولی شي ازادانه فعالیت وکړي او داسې فعالیت وکړي چې د ولس خپل خوا ته جلب کړي، ګرچې ولس دوی یرغمل کړی دی. بیا هم سړی ویلی شي چې دا یوازې دا موضوع نه ده، بلکې د دوی تبلیغات، د دوی هغه کلینیک.
ډېره مننه تیموري صاحب، کافي ده. سلامت اوسئ تیموري صاحب. یو څو پیغام ولولم. ډاکټر صاحب نصیر، بیا هم د ارچی په ارتباط له تاسو څخه پوښتنه لرم. یو اوریدونکی چې صدیق الله نومیږي د فیسبوک له لارې لیکلی دی، البته په اردو الفبا باندې لیکلی دی، وایي زه خپله د دارالحفاظ استاد یم، زما سره په گاونډ کې داسې خلق اوسېدل چې هغوی د مدرسې نه ډېر نفرت لرلو، او ویل به چې دا ټول استشهادیان کیږي په آینده کې. نو قسم درته کوم چې کله د کندوز واقعه پیښه شوله، نو یې ما ته خپل ټول ماشومان راوستل، ویل به چې مونږ ماشومان تاسو ته در سپارو چې ورڅخه استشهادیان جوړ کړي. بل اوریدونکي هغه ملنګ لیکلی دی، د کندوز په پیښه کې یو طالب هم نه دی وژل شوی، ټول ماشومان او علما دي. دی وایي چې زه عیني شاهد یم. اماراتی زلمی په نوم یو اوریدونکي لیکلی دی، وایي اشرف غنی وایي چې زه مسلمان یم، که مسلمان وای نو د کندوز په مدرسه به بمبارد نه کیده. د ارچی دی مدرسه په ارتباط که څام ځینې عکسونه جعلی هم ښکاره سوالو معلومه شو چې دی، حتی د نورو هیوادونو عکسونه په دې نامه خپاره شول چې دا دی ارچی په مدرسه کې وژل شوی دی. حتی د کابل د تشیع جماعت عکس هم خپور شو، حتی په پاکستانی رسنیو کې خپور شو او وښودل شو چې ګواکې دا دی ارچی جماعت دی، او په جماعت کې امریکایانو بمباری کړې ده. لیکن په عین حال کې داسې عکسونه هم ښکاره شوله او خبره شول چې هغه حقیقت لري، او په هغه کې معلومیږي چې ماشومان هم په دې مدرسه کې وژل شوي دي. ډاکټر صاحب نصیر، ستاسو معلومات څه دي چې آیا په دا مدرسه واقعا د طالبانو مرکز و، او آیا د بمباری په وخت په دې مدرسه کې د طالبانو ځینې مشران او قوماندانان راټول شوي وو، او کنه لکه څنګه چې طالبان وایي چې نه، هلته یوازې د قرآن کریم حافظان او عادي طالبان راټول ول؟
په دې معنی نه سره د دې سوال نه، دا خو یو لوی بحث دی، یو ډېر ګرم بحث دی نن په تلویزیونونو کې، په رادیوګانو کې، د خلکو په منځ کې. په موږ مختلف اطلاعات کې د رسنیو له طریقه خپور شو، موږ واورېدل مثلا طلوع خپل تلی و مزارش ورکو، یا مثلا وزارت دفاع سخنگو په یو بل شکل بیانوي، عیني شاهدان په بل شکل بیانوي. ولې هغه رقم چې ما په خپله په اوله ورځ کې چې دا حادثه وشوله، په اولو دقایقو کې چې ما ته یو دوست مې چې په شفاخانه کې کار کوي هغه راته زنګ ووهه چې دغسې یو حادثه شوې څه احوال لري. هلته زما دوستانو زما هغوی ته زنګ ووهلو څه حادثه شوې ده، ده وویل چې همدا اوس ما دوه زخمیان به وتل نکړم راوتل زه نور زخمیان به ویلم د دې ورور زه پېژنم چې دا یې هم یو مهربان شفاخانے در هغه ویلي چې څلکه شهیدان شي دي ممکن چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم زخمیان دي. دا حقیقت ما هم پوښتنه وکړه چې مالې مثلا طالبان څومره کسان په دې کې لیدلي دي یا هم وو خو طالبان دې ویلي چې چون غونډه د اسلامي غونډه د قاریانو د فراغت علاوه په دې کې طالبان حق څومره کوي چې څوک مرګولی نه شي طالبان هم په کې راغلي وو ولی اغمرا کسان چیز با تبلیغات که چور کسی وایی که بومرا کسان لگی دیلی اغاست ندهد یا تلور دیزه نفره در معمولی کسان چیزی را غلی هم در کسان لگی دیلی دی پا گفته کرا نو حقیقت بیا با برسیره چی که در حیات را غلی حقیقت یا در پولیس خلق و دیشتیاتی خلق تو کری دیلی دی پا دیگه هم که پولز هم شریک بولی ما پا نظر که شخصیتی دمی داره که ولو چې هغه د بل مشر طالب نو که په دې مجلس کې د ماشومان لپاره باید بمباد نه وای شوی. یعنی دا چې یو لویه غني ده چې په هر فامیل باندې په هر عضو د کلیز باندې شاید چې نور افغانستان کې د خپل تاثیرات لري په نوره نړۍ کې خپل تاثیرات لري. زما په نظر هغه ځای کې چې دغه ماشومانو لازم نه و کشفي ارګانونو دوی کولی شي چې دغه کشفونه چې څه دي نه به زیاتره کړي وو دوی به تحصیل کړي وو کله چې دوی نه وتل به وجي هر کاری چې کور باندې خلک ورسره کار نه درلوده ولی په دغه سې یو حالت کې زما په نظر ولو هر څومره چې یو غټ کسي مخالف د دولت وي چې کله د ماشومانو په منځ کې بیږي ملکي خلکو په منځ کې دولت ته دا لازمه نه وه چې داسې یو کار کړی وای.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه. اوس هم یو شمېر پیغامونه چې د افغان بیسیم د 1300 شمېرې له لارې مو راستولي دي. یو اوریدون کې قلم زوی له کندهار مرتضی خان قلم زوی له کندهار کلی دی وای کوم پیښه چې په ارچی کې رامنځته شوه دا ټول ماشومان په مرمۍ وشتل شوی دي، د مخالفینو په ډزو باندې وشتل شوی دي، په بمبار کې نه دی وشتل شوی. دا خبره ده چې ځینو دولتي چارواکو هم کړی ده. او عبدالله سروری د لغمان لالی شنګول سوالی لیکلی وای د ملمنو څخه می پوښتنه ده چې د ارچی د پیښې د قربانیانو شمیر څو تنه دي، څو تنه مخالفین او څو تنه عام وګړي دي. په دې ارتباط هم خبرې وشوه، تر اوسه پرې لا تحقیقات روان دي. عبدالواحد مدقق له کابل لیکي وای کوم هيئت چې د کندوز دشت ارچی ته استول شوی دی څو د پیښې لپاره د پیښې تحقیقات وکړي، باید ښه دقیق تحقیقات وکړي او ولسته په حقیقي ډول وړاندې کړي. بل اوریدونکو غلام سرور نبی زوی لیکلی دی وای د ارچی پیښه ولې دومره لویه شوه. طالبان هر ورځ په کابل او نورو ښارونو کې ځان وژن کې حمله کوي او بیګناه انسانان وژني، خو دوه ورځې یاد شي درېمه ورځ د ټولو هېر شي، نه چا تحقیق وکړ او نه چا پوښتنه. بل اوریدون کې غلام سرور نبی زوی لیکلی دی چې د کندوز د ارچی په پیښه کې که بیګناه انسانان وژل شوي دي د خوابدۍ وړ ده، او باید چې حکومت مسؤول کسان محاکمه کړي، او که د دولت وسلوال مخالفان وژل شوي دي نو مهمه نه ده. اوس به مخکې تر دې چې اوریدونکو ته ورشو یو پوښتنه بله هم له ښاغلي تیموري څخه لرمه. ښاغلی تیموري، تاسې د ډاکټر صاحب نصیر څرګندونې واورېدې. دوی وایي چې اکثره روغتون ته راوستل شوي کسان ماشومان دي، آیا همداسې ده؟
لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه، روغتون ته کسان راوړل شوي دي، ماشومان هم دي، زیات خلک هم پکښې شته دي. او هدف دا دی چې دا زموږ تحقیقات د دې لپاره دي چې که چیرې دغه غونډه مخالفینو نیولې وه، یا د مخالفینو غونډه وه، او یا که ولسي غونډه وه مخالفینو ګډون کړی وو، او یا که مخالفینو نیولې وه
لیکن یو مسله دا ده او بخشه تیموری صاحب سوال دا ده چې د تحقیقات به څنګه کیږي؟ دا ډیره مشکل نه ده، دا سیمه د دولت د کنټرول نه وتلې سیمه ده. که یو تلویزیون هم راغلی د هغه سیمه یې کتلی ده او فلم یې اخیستی دی، نو دا خو که سړی داسې شک وکړي ممکن د دولت وسلوالو مخالفانو خپل کسان لرې کړي، خپلې وسلې لرې کړي، بیا نو چې څوک ورشي نو څنګه به هغه معلوموي چې واقعا هلته ملکیان وژل شوي دي او که وسلوال هم وژل شوي دي او د دوی وسلې او مهمات هم تباه شوي دي؟ دا به څوک څنګه ثابتوي؟
دلته موږ په رښتیا هم یو ستونزې سره داسې باریکي تخنیکي ستونزې سره مخې واسه. یو خو دا چې د حیات زموږ د ولایت ساتاکلی دی، په دې کې مخکې مې یادونه وکړه چې مخور خلک پکې دي. د کندوز مخور د شرچي ولسوالۍ علما وي، دغسې مخور سپین ژري دا خلک دي. بله موضوع په دې برخه کې مو د هغو اوسېدونکو څخه هم غوښتنې کړي دي چې په دشترچي کې اوسېږي، تر څو موږ وکولای شو د دغه غونډې فلمونه تصاویر ترلاسه کړو. بیا موږ یو تحلیل ورته کولای شو چې بالاخره دا غونډه څنګه وه ولې وه. یو خو دلته چې کوم معلومات تر موږ په دې رسېدلي دي، وسلوالو مخالفینو دغه غونډه کې درې کمربنده پرېښلو چې په دوهم کمربند کې د ټولو خلکو څخه موبایلونه وسولله. یوازې دوی خپله فلمبرداري کوله، دا چې دوی هدف د فلمبرداري څه څه وو دا هم تر اوسه مشخصه نه دی. خو انسان لري خپل تبلیغاتي برخې لپاره به دا کار کوه. بله موضوع دا ده چې موږ حتی کوو چې بالاخره د دغه غونډې ویډیو پیدا کړو، د دې غونډې بالاخره داسې یو کار اسناد پیدا کړو چې هلته ګرچې وزارت دفاع او زموږ فرقې یو ویډیو راخیستې وه په هماغه ورځ باندې، ولې موږ غواړو دغسې ویډیو چې په هغه صحیح کې څه وي پر دې کار روان دی چې وکولای شو داسې ویډیو ترلاسه کړو چې په دغه سیمه کې څه روان وه. څومره کسان وه که په رښتیا دا د سرګندي وه څومره کسان وه چې پارېدېده او تر څنګ یې دلته په هغه ویډیو کې چې وزارت دفاع نشر کړې ده نه، په هغه کې وسلوال مخالفین ښودل کېږي، په هغه کې موټرسکلونه دي، وسلې ښودل کېږي. زموږ هڅه دا ده چې د دغه ویډیو د عیني شاهدانو څخه ترلاسه کړو. خو متاسفانه چې دلته خلک تر ډېره پورې چې موږ ورسره اړیکې دي رجوم ورته کړې دي، څخه موږ غوښتنه ده چې موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي. زموږ هڅه پر دې ده چې دغه مجلس کې ویډیو وکولای شي ترلاسه کړو، هغه عکسونه دقیق عکسونه د دغه مجلس ترلاسه کړو، موږ ته به یو اندازې تحلیل باندې کولای شو چې بالاخره دغه غونډه ولې وسوه، څنګه سوې ده.
بله، ډېره زیاته مننه. اوس به اورېدونکو ته نوبت ورکړو، هیله ده چې لنډې خبرې وکړي ځکه چې پیغامونه هم ډېر زیات دي. فیسبوک له لارې هم خصوصا د افغان بیسیم د تاسو ته شمیرې له لارې او میلمانه هم باید دغه ته ځواب ووایي. مهرباني کوئ صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. لکم زای خبرې کوم؟
زه کابل نه تاسو ته سلام محمد خبرې کوم. او دی والي صاحب ویان ته، دی والي صاحب ویان چې دغه پښتنه دسی دغه دوکه کیږي چې دوی دغه مخالفین جنگ کوي، دوی ته د سلاوي په کوم لار باندې راځي او دا سلاوي هلته دوی کوي، دا مرمۍ دوی کوي، دا ولې خلاصېږي نه؟ دا دوه کالو کې او کراځي دغه لارو لارې چېرته دي، له کومو ولایتو چې قرارداتو چې ورته راځي، تاسو ولې هغه لارې نه بندوئ؟ دغه یوه پوښتنه ده. او بله پوښتنه هم دغه ده، که دغه نه وي نو بعضې خلک په دې کې ډېرې تفسیرې کوي، او که داسې شي دغه دوه کاچوغې تاسو ته در اچي، نیمه کاچوغه هغو ته ور اچي. دغه مې یوه پوښتنه وله. او بله پوښتنه هم د افغانستان له خلکو نه هم دغه هیله کوو چې چېرته بیرغ د طالبانو ولاړې هلته کوشنی هلکان مه ورلېږئ، که چېرته دولت بیرغ ولاړې هلته یې مه ورلېږئ. په دې باندې پوهېږم چې په افغانستان کې هوایي بهاري چا سره ده تیاری ګرځي، نو چې هلته سپین بیرغ ولاړې تاسو خپل ماشومان څنګه راته ورلېږئ؟ بیا سبا ګیلم کوئ که په دولت کې څوک ولاړې هغه هم که دولت بیرغ ولاړې هلته باید هم خلک ور نه شي که طالبانو
بیرغ ولاړې ګور ودن، نو به دولت بیرغ خو د افغانستان بیرغ ده، په هر ځای کې باید وي. بل اورېدونکی لرو ځان معرفي کوي. آزادي راډیو، مهرباني کوئ صاحب. مهرباني کوئ صاحب.
سلام تاسو اورېدونکو ته.
سلامت اوسئ، مهرباني ځان معرفي کوي. لکم زه
زیارت نن څنګه
ښه صاحب؟ مهرباني،
ما سوال د میلمه څخه دی، د میلمه د ویان څخه دی. نو سلام دی، ما دغه محکومول یا برسې کول کسی هست؟ دا نه سړی چې هغه یې نه سړی ژوندی کوي، نه سړی زخمونه ټپ وخي، باید اول د لوسی باید دی اول سره چې بمبار چې باید په دقت سره وکړي چې مورکی کسان ته زیانونه رسېږي او د ملت او د دولت ترمنځ واټن پیدا نه شي. اول سر ته یې پوهېدل چې مثال په دې کې یو بېګناه کس باید بمبار نه رسوي. هغه اوس چې سوی دی ګمان نه کوم چې اول سر تحقیقات اوس پرې تحقیقات هم اوسې هغه زخمونه جوړوي.
بله صاحب، لیکن دا چې دومره په دې بحث کې شي وایي تحقیقات کوو، فکر نه کوي چې دا خپل کومک کوي چې پاینده کې بیا داسې کار ونه شي؟
ګمان نه کوم. اوس د ارز تحقیقات په افغانستان کې شوي دي، زما په نظر هغه په سم وروستیا ډول هغه سم تحقیقات یې ملت ته نه دي ویل شوي، هغه وروستیا نه دي ویل. ما چې هغه یو بررسي دی یو دغه دی چې دوی سره
سیس ډیر مننه کور دی ودان. بل اوریدونکو لرو بیا به ورشو میلمنو ته مهرباني کوي تاسو هم
سلامونه اونې کې هلی اسما فاروان تاسو درنو میلمنو او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم. خالد نیازی مل پروان نتا سره دی اړیکی ترتبات.
مهرباني کوي نیازی صاحب، مهرباني.
مننه لتا سینا فاروان سره لمړی زی او سفران اروم او یو پښتنه لخاغلی وای لوانی وای ان لارم ګوري. متاسفانه زه خو بعض څه وایم چې په دې تېر شپاړس اوولس اتلس کالو کې په لسګونو داسې قصدي انتقامي پېښې وسو په د افغانستان په ټولو برخو کې. خو همدغه کمیسیون و هیات و هلته تللو راتلل همدغه وخت تړلو بېرته داسې راتلل اته خپل ګزارش رسنیو سره نه شریکوه. خو په هر صورت دا نن سبا دا حالات خبرې دي بعض دي، لکه سما دیوالي صاحب ما ټول خبرې واورېدل، دا ټول حقیقت نه لري. تاسو ګورئ ساعت درد دشته ارچی ده، هلته لویه مدرسه وه، په لسګونو په سلګونو هلته کسان راټولچي وه. تاسو خدای لپاره اقلن اقلن سل تنه ماشومان پنځوس تنه ماشومان خو هلته ول شاس یو سلو پنځه تنه یې طالبانو مشران برته راغلي وو. خو دې لپاره چې موږ وایو حقوق و بشر قانون دا و دا و هغه و هغه، ولې بیا دا په لیلکیز دا دین مخامخ هلیکوپتر جګېږي او هلته ځي غونډه مراسم بامبول لاندې اچوي. تاسو ګورئ په هلمند کې، په زابل کې، په کندز کې مخامخ طالبان شپږ ساعته اته ساعته دولس ساعته ملي اردو سره پولیس سره امنیتي ځواکونو سره جنګ کوي. نهلته تیاره ده، نه جیټ ده، نه بمبار ده، نه کومک ده، نه قطه ده. ولې متاسفانه ګورئ یو عادي او ملکي مراسم هلته اوسېږي. زما پوښتنه دا ده په هر صورت په وخت تېر نه شي له ښاغلي وایان نه دا کار دی خارجیانو په دستور سوای دا دوی له خارجیانو څومره پیسې اخیستي دي او بس دوی ته هغه
څنګه ډیر مننه کور ودان. نیازی صاحب سلامت اوسه. له ټول اردوونکو مننده یو اوس په ورشو ملمنو ته مخ در دي چې تیموري صاحب اکثر پوښتنو ته ځواب وایي. 42 سره اړه لري د دې محمد چلل لمړنۍ اردوونکو یو له کابل ټلیفون کړی و. دوی ویل چې طالبان په کندوز کې وسلی حکومت کوي. د شک دار چې ممکن دولت یې ورکوي. البته داسې راپورونه هم شته چې وایي ځینې امنیتي ځواکونه خپلې وسلې پلوري. او په دې وروستیو کې د ناټو عمومي قمندان په افغانستان کې ویل چې روسیه طالبانو ته وسله ورکوي او د روسیې خاص استازي د افغانستان لپاره تایید کړ په یو شکل سره چې له طالبانو سره تماس لري او طالبانو ورڅخه د وسلو په ځای د پیسو غوښتنه کړې ده. نو محمد ته ستاسو ځواب څه دی ډاکټر صاحب نصیر؟
په دې کې خو شک نشته چې استخباراتي کړۍ د خپل فعالیتونه لري. په راډیوګانو کې، په رسنیو کې دا خبره ډېر بسره شوې ده او ډېر شکایتونه هم د هر استخباراتي بخش نه چې په مخالفت کې ورسره پیدا شوی دی. مثلا د روسیې خبره چې دته وسلې ورکړي، په دې کې ډېر بحثونه شوي دي. تر اوسه دا ثابته شوې نه ده، ولې بیا هم یعنی اعتبار نه لري. د لږ وخت یو وخت چې موږ یادوي چې مجاهدینو به مثلا شل ورځې پنځه ورځې دي له سفر کوو پاکستان پورې ټول بیا به یې وسلې راوړلې، بیا به یې مهمات راوړل. نو اوس دلته هم سوال پیدا کېږي چې دغه وسلې دې څنګه نه کېږي. نو په دې کې هېڅ شک نشته چې ډېر قوي لاسونه په دې کې شته دي چې دغه دواړه بحثونه اکمالوي. بالاخره دغه جنګ څوک ساتي؟ دغسې جنجالونه موږ ته جوړوي، بالاخره موږ به چرته لږ شی درکېږي.
بله صاحب، ډیره مننه. تیموري صاحب، اوس ستاسو نوبت دی. تاسو په همدې موضوع کې څه وایست؟ تاسو هم شک لرئ چې روسیه طالبانو ته وسلې او پیسې ورکوي او که څنګه؟ او نورې پوښتنې هم ستاسو به په یاد وي که نه وي زه به در په یاد کړم.
پښتني ما هم نوٹ کړی دی خو خیر ده به تاسو سیم واورو دا چې مخالفین وسلې له کومه کوي کچیر موږ د افغانستان و د جګړې ته خاصا په شمال او شمال ختیځه برخه کې وګورو د وردوجه څخه یعنی د چتران د فامیل د غروت څخه دغه څه شروع دا جګړه دغه څه د امو سیم ترڅنګ تقریبا و هرات ته رسېږي چې یعنی یو ډېر غټه ساحه ده چې په دې منځ کې په ځینې سیمو کې مخالفین شتون لري. راځو کندوز ته. په کندوز کې د موږ یو نوی ولسوالي د کلبات سره تړو. په کلبات ولسوالۍ کې د مخالفینو شتون شته. خو د روسیې د وسلو د ورکولو یا نه ورکولو په اړه تر اوسه موږ ته تشجیع یا استخباراتي معلومات دقیق نه دي رسېدلي. او زه داسې ادعا هم نه کوم چې دا کار روسان کوي یا نه کوي. ولی مشته دقیق استخباراتي معلومات نه در رسیدلی دا یو موضوع شو داس مخالفین وسیله کوم که امام مسجد د چطال نه ولې سر حراف کوي دغه سر حد کی لکه فرانسان په کندوز کې مشته تقریبا 20 کیلومتر سر حد له مشارک تاجکستان سره چې د شاروان څخه د شاروان د ګورتیپی له سیمې څخه شروع تقریبا د حیرتان بندر پورې تقریبا رسی دغه سرحد کې ډېر سیمه کې زموږ سرحدي ځواکونه یعنی تر دې ټول سرحد باندې دوی حاکمیت نه لري په دې کې یو شمېر سیمې د مخالفین پوښښ شتون لري
درست
نو په دې کې شک نشته چې استخبارات خپل کار کوي او استخباراتي کړي سحر نه و چې
درست
دې لا دې لار باندې مخالفین ته وسیله مهمات رسوي.
بله سپ ډیر مننه. بل مسله دا چې وای دا تحقیقات نتیجه نه ورکوي. البته مخکې زما پښتنه هم دا و دي اوریدونکو نظر هم دا و چې وای تحقیقات په خو هم د غسی پلاوی تعین شوی دي خو اخیری هیڅ نتیجه معلومه نشي او څه فائدہ نه کوي. یو دې پښتنه ته جواب وایست او بل دا چې بل اوریدونکو ول چې باید د بمباروي په وخت کې باید له دقت نه کار واخیستل شي چې ملکیانو ته مرجوب لوانه وړي. دوی تم که لند جواب وایست
د تحقیقات فاره به دوم رو وایم چې تحقیقات د دې لپاره غواړو چې دا دقیق تر سره شي د هیئت چې مقام د ولایت ټاکلی دی او په خپله رهبري د ولایت چې په لومړۍ ورځ دا پیښه وسوه لومړۍ زنګ یې یا هدایت یې لارښوونه و د فندق روښتن ته چې تاسو خپل امادګي ولرې کفیان راځي او هغه شپه باندې نظامی جلسه کوي چې د ولایتي شورا وکیلانو د تعداد سره د دې مریضانو پښتنې تر ولې د ولایت داړه پښتنه یو وکړه د ترام کې راځي ورته چې هر عاجل چې کېدای شي کوم مریضان چې دلته د درملنې دي د درملنې وکړي او کوم چې د درملنې ورته تاسو نه لري ریفر کوي زه دا څنګه واسه د هر چې می پټوان کی هغه نظر غوما الوتک ور سره واړم دا وین خلوم تر څو کوم مریضان چې د روغتیاي وضعیت سره سم دي دا چې تحقیق خبره وکړي د دوش مشه دا تحقیق څه نتایج لري بل اخر څه ګټه زموږ په تحقیق کې هدف دا دی چې ټول دقیق معلومات راټول کو د څه له ولس سره شریک کو او خدای نه کړ دا نه غواړو چې ولست درواغ وایي او ولستره زموږ د غټخمه د بې اعتمادۍ فقره چې په پندوش کې ستاده دغه فضا له بنځه یو څو فرشتي ته د ولست څنګه درېږي او بل هدف په دې دا دی چې دا پیښه سوې ده د دې تحقیق په کې او د هدف په دې تحقیق په دې موضوع دی چې بیا دا پیښه تکرار نه شي
بله سپ د افغانستان دفاع وزارت په یو تازه اعلامیه کې ویلي دي چې وای
تازه راپورونه شي چې مولوی ممتاز چې تور لونګې پر سر ده پشکاره وایي چې د طالبانو قومندان دی. دا دوی وایي چې په کومه ویډیو کې دا قومندان دغه طالب غونډې په ځای کې خبري کوي او دا خبره کوي. بلې ویلې چې طالبانو په خپل خوشه و خبریالان انتخاب او سیمې ته یوړل او د خپل خوشي کسانې د هغوی د کمرو مخ ته ودرول. خبر پاڼه وایي چې د پیښې ځای ته تللو خبریالانو د عمل اجازه نه لرله. دا غصه دي چې د افغانستان دفاع وزارت نن ویلی دي. یو بل اوریدونکی حبیب نور له کندوز څخه لیکلی دی چې ولې تاسې د طالبانو د هغې ویډیو یادونه نه کوئ چې په ټولنیزو رسنیو کې خبره شوې ده؟ په دې ویډیو کې چې د پیښې د ځای په څخه اخیستل شوې ده په یو ماشوم طالب لیدل کېږي چې ترانه وایي، د طالبانو ترانه وایي او وایي هیبتي او منصوري او فدایي حمله استای. ولی تاسی دا د سند په توګه نه مطرح کوي؟ دا د حبیب نور نظر و. آیا دغه سی ویډیوګانې تاسی هم لیدلی دی تیموري صاحب؟
مست ما یادونه وکړه دا د ویډیوګانې موږ په مجموع کې کتلی دي. دا مو کتلی دي د دې باندې فشار پوره او هدف مو سر دي دا د غیر له دې ویډیوګانو څخه هغه څه ویډیوګانې ترلاسه کړو چې سهن د دې مسجد وشي، ځکه چې د سیمې خلک وایي چې دلته په دوه قطاره کې وه، یعنی کوم قطار کې چې مخالفین وه هغه هلته یې څوک نه پرېښوده، یعنی دلته تقریبا یو سور لاین یې ورته ورکړی و چې ورته اجازه نه ورکوله چې هلته وړاندې خلک لاړ شي. نو موږ هدف هم پر دغه نقطې دی چې وکولای شو دقیق په تجهیزات ترلاسه کړو، وروسته له هغه څخه بیان و د رسنیو سره هغه معلومات شریک کړو کوم چې هم ولس ته د باور وړ وي او هم موږ وکولای شو پر هغه اجرا کړو.
بله، یو مسله بله دا هم ده چې همدغه د دفترانو کلی او شاوخوا سیمې چې دي دا د دولت د وسلوالو مخالفانو په کنټرول کې دي. نو لکه څنګه چې دفاع وزارت ادعا کوي چې وایي کوم خبریالان چې هلته تللي ول هغوی د عمل اجازه نه درلوده او هر څه ورته طالبانو مهیا کړي ول او همغه شی خپاره کړي دي چې طالبانو غوښتل، نو هیئت به څه وکړي په داسې حال کې چې هغه سیمه آزاده نه وي او د یو چا په کنټرول کې وي؟ نو څه توقع ده چې هیئت به په خپلواک ډول په آزادانه ډول تحقیقات وکړي او داسې تحقیقات چې هغه حقیقي وي؟
داسې یو موضوع ده په دې برخه کې چې موږ د ولس مخور هم پکې شامل کړي او تر څنګ مو ځوانانو ته هم غوښتنه کړې ده، هغه روشنفکر ځوانان چې دوی یعنې مخالفینو جبرن پر هغه سیمو کې دوی ویره کوي خو په جګړن هغه سیمو کې دي، دوی کولای شي موږ سره په دې برخه کې ښه مرسته وکړي او هدف مو دا دی چې وکولای شو هغه حقایق ته ځان ورسوو او د دغه صحن څخه هغه ویډیوګان ترلاسه کړو چې څومره کسان شتون لري او څوک پکې دي.
بله،
او د هیئت په اړه به ته ووایم چې هیئت به هم د ولس سره یو ځای کار کوي خو موږ به هم څنګه چې هغه خپل کار کوي موږ به هم خپل کارونه مخه وړاندې بیا تر څو وکولای شو هغه حقایق ته ځان ورسوو.
بله سم، اوس که د کندوز له امنیت را تیر شو، د کندوز د پرمختیایي چارو انکشافي چارو په اړه که اوریدونکو ته معلومات ورکړي، په کندوز کې کوم کارونه شوي دي یا کوم کارونه په لنډ وخت کې کیدونکي دي؟
د کندوز په انکشافي برخه کې باید ووایم چې په کندوز کې د تیر 2000 سقوط له وجې څخه په کندوز کې زیربنایي کارو ته ډېر زیان رسېدلی. دلته هغه مؤسسو یا انجوګانو چې ولس ته خدمات وړاندې کوله دوی تر ډېره پورې وتلي دي. زموږ هڅه په دې برخه کې دا ده چې دغه انجوګانې دلته کندوز خراسي او دلته خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. یو خو دغه د کندوز د جګړې یو علت هم دا کېدای شي چې د کار زمینې کمې دي، ځکه مخالفین د دې هغه خلکو څخه چې دوی کار نه لري بېکاره دي، دوی څخه هلته ګټه کار اخلي او دوی استخداموي. نو که موږ ورته د کار زمینه وکولای شو چې برابره کړو، نو مطمئنه یم چې یو اړخ به په دې کې موږ وکولای شو یعنی راونغاړو او د اولس په ګټه ځینې کار واخلي. په کندوز کې هوایي ډګر جوړ شوی دی، دغه چې ډېری سړکونه پخ شوي، په ډېرو لویو سیمو کې پروژې تطبیق شوي دي. د په کلو باندو کې موږ په تېر کال کې وکولای شو، یعنې شپږ نویم کال کې وکولای شو چې په کلو باندو کې سړکونه کانکریټ کړو، پاخه یې کړو، ولست اسانتیای برابر کړو. د څښاک د اوبو په برخه کې ولست وکولای شو چې د عمیقې څاوې جوړې کړو، او تر څنګ یې هغه پروژې تطبیق کړو چې ولست مکاتب و دغه کلینیکونه دغه برخه کې موږ په تېر کال کې ښه لاسته راوړنې درلودې. په راتلونکي کال کې، یعنې اووه نویم کال کې، موږ ښه پروژې ترلاسه کړې لرو، او د ولس څخه موږ غوښتنه ده چې دوی موږ سره مرسته وکړي، او تر څو د ولس مرسته نه وي موږ نشو کولای دغه زیربنایي پروژې چې د ولس لپاره حیاتي دي او په دې کې خلکو ته د کار زمینې برابرېږي چې دغه پروژې تطبیق کړو. شاوخوا یو سل او اتلس څخه ذات اولی پروژې موږ په وزرو په ګرلسه او ونویم کال کې ترلاسه کړو چې ان شاء الله د ولست مرسته به دغه پروژې چې ولی ارزښت دي په کندوز کې تدبیخي او د دې تدبیق سره به ځوانانو او خلکو ته د کار زمینه برابره شي.
بله، تاسو چې بیروزګاری یا بیکاری هم له دې سره مرسته کړئ چې کندوز ناامن وي. یو بل مثلا چې خلک وایي چې په کندوز کې له ناامنۍ سره مرسته کړئ، داغه د خپل سرو وسلوالو موجودیت دی، خصوصا خان آباد ولسوالي چې همیشه ورڅخه موږ شکایتونه اورو، وایي چې هلته لا هم وسلوال خپل سر وسلوال شته، هغه خلک ځوروي، په زور اوشرو زکات ترې اخلي، او خلک په تکلیفوي. د خپل سره د مخنیوي لپاره حکومت څه پلان لري؟
د نامسؤوله وسلوالو یا د خپل سره وسلوالو په اړه پرشتیا هم دا یو غټه ننګونه ده د کندوز ولس لپاره، او د کندوز د محلي ادارې او امنیتي مسؤولینو لپاره. د دې لپاره موږ لازم تدابیر مو نیولې دي، ان شاء الله چې دا خلک به دلته وزارت دفاع د یو موضوع سره خمس مطرح کړه چې دوی یو شمېر محلي پولیس د وزارت دفاع په دې کې جذبوي چې په هغه سیمو کې دوی ځای پر ځای او وکولای شي د خلکو امنیت وساتلی شي. په دې خاطر باندې موږ هڅه کوو چې دغه کسان چې نامسؤوله وسلوال دي وکولای شو چې دوی کچیر وزارت دفاع دغه برنامه تطبیق شي، دوی یو شمېر زمینه.
بله، لیکن فکر نه کوي چې همدغه کسان همدغه خپل سره وسلوال ویل کیږي چې له ځینو زورورو قمندانانو سره، جنگ سالارانو سره ارتباط لري، د هغوی کسان دي که چېرته په دفاع وزارت کې هم جذب شي، فکر نه کوي چې بیا به خپلو همغو قمندانانو ته وفادار وي او هغه څه چې هغوی ورته وایي هغه به کوي، یعنې د خلکو شکول، په زوره پیسې ترې اخیستل او زورول.
از موږ هدف هم پر دغه نقطه دی چې دا خلک به د ولس سره په مشوره انتخابي شي، یعنی که ولس غوښتنه د یو چا کوي نو ولس یعنی دغه سړي ته ځین به ولس کوي چې وو دغه سړی موږ ته مؤثره دی. نو په چیرې د ولس غوښتنې ته موږ وګورو او انشاءالله ورته ګورو، به وروسته له هغه څخه موږ بیا به هغه کسان د په دیلو کې جذبوو، او تر څنګ یې کوم کسان چې یا یاغیان دي د هغو په وړاندې به امنیتي ځواکونه خپل لکه څنګه چې د نوې ادارې سره دوی لاس په کار شوي دي، ډېری غله او نامسؤوله وسلوالې نیولي، بندیان دي، یو تعداد هم په مخامخ جګړو کې وژل شوي دي، او کوم کسان چې بیا یاغیتوب کوي باخیان کېږي د هغو په وړاندې به زموږ امنیتي ځواکونه لاس په کار کېږي او هغه خلک بنه کېږي.
بله، عبدالواحد مدقق له کابل څخه پوښتنه کوي او غواړي چې پوه شي چې کندوز پوهنتون څو پوهنځي لري او تر څه حده پورې د کندوز پوهنتون فعال دی.
د کندوز پوهنتون شاوخوا د تعلیم تربیه برخه ده، د استوماتولوژي برخه ده، د زراعت برخه ده، د اقتصاد برخه ده، د کمپیوټر ساينس، حقوق، دغه شپې دي سالري، او دغه فانزي پکشه فعال دي زموږ حتی به دا وي چې وکولای شو د انجینرۍ او طب فانزي هم کندوز ته راشي تر څو زموږ ولس ته د طب په برخه کې او د انجینرۍ په برخه کې هم وکولای شو د کندوز او د نورو ولایتو ځوانان دلته وروزل شي.
بله
دا کندوز پوهنتون فعال دی، دغه چې مخکې مې یادونه وکړه د شپې د سلري لوګیه همداشان
ډېره مننه دا مو
وویل استادانو په برخه کې الله الحمد
ډېره مننه. وروستۍ پوښتنه دا ده چې د کندوز په هغه سیمو کې چې ناامني ده یا د دولت له کنټروله وتلي دي هلته ښوونځي فعال دي؟
ډېری سیمو کې ښوونځي فعال دي، ولې بدبختانه اوس هم ستونزې شته. په دې برخه کې زه باید یادونه وکړم چې نوې محلي اداره فراس کې عبدالجبار نومي د نوي والي په توګه چې کله معرفي شو په درېیم د خوب د شپږ نویم کال چې شاوخوا تقریبا تر یوې نیمې میاشتې کېږي چې یو نیمه میاشت تېر شوې دی کندوز ته معرفي شوی دی، لومړنی ګام یې په دې کې دا و چې د فساد پر وړاندې جدي مبارزه او په هیڅ وجه په خاصه ادارو کې نه منم او خلکو ته د ښه خدمتونه وړاندې کول. د دې دپاره لومړنی کار چې وکړه د معلمینو معاشات یې د بانکي کړه، د بانک له طریقه یې کړه چې د بانک له طریقه دا مستقیم د یو معلم وظیفه ته ورځي.
درست.
او دلته ستونزه په رښتیا موږ لرو، ستونزه په چا کې ده؟ په ځینو ښوونځیو په سر معلمینو کې، د ځینو ولسوالیو په مدیران د معارف کې، او په خپله هم د معارف په ریاست کې هم دا ستونزه شته ده. یعنی تر یو ځایه پورې چې دوی خلک تحریکوي یا استادان تحریکوي چې تاسو دا معاش باید معتمدین راولي، ولې موږ په داس سره وایو چې د فساد سره وړاندې مبارزه زموږ د اولویتونو څخه ده او دا مو لومړی ګام دی او انشاءالله فساد سره وړاندې زموږ په مبارزه کې جدي یو. او کوم مکتبونه چې اوس هم په یو شمېر خاصه په هغه سیمو کې فعال نه دي چې هلته مخالفین شتون لري، نو په اوس مشاهده دی چې دوی خپل اولادونه ښوونځي ته واخلي او د ښوونځي دروازې بیرته پرانیزي.
ډیر زیاته مننه د کندوز د والی ویان ښاغلی نعمت الله تیموري او د غرض د کندوز د چارو کتونکو ډاکټر نصیر چې په دې خبرونه کې مو ګډون وکړ. لته سې اوریدونکو هم منندوی، ډیر پیغامونه مو راستولی د ټوله مو ونل وستل، د نمونې په توګه مو ځینې ول وستل. البته یو شمېر کسانو د کندوز د ارچی حمله غندلې و، ځینو ویل ول چې په دې کې طالبان وشل شوی دي، ځینو لیکلې چې بی ګناه خلک کې وشل شوی دي. موږ د دوړو نمونې تاسو ته ول وستل ټوله کول ول تکرار خبری بوی زکه مونه لوسل. البته کولای شي چې زموږ فیسبوک پانه تعقیب کړي، اما د افغان بي سیم لاري لا ډیر پیغامونه راغلي دي. پیغو کې یو هم دی عبدالرزاق صاحب زاده دی چې لغمان لالینګر څخه راستوله دی، وای په بازارونو روختونونو او په مدرسو کې انفجار انتحار او بمبارد شکار نه دی، افغانان خندي او غیر انساني او غیر اسلامي کار دی. له همدې سره زموږ د خبرونه وخت پات رسیږي. هله ده چې د افغان د ازادي یو راتلونکي خبرونه هم واوري، بیا هم ولایت په ولایت خبرونه لرو.
جوڑما تندے تورتمونو کے مشفید داد کمزا لملالاس چھ ظلمونو کے مشفید او وطنو جوڑما تندے تورتمونو مشفید داد کمزا لملالاس چھ ظلمو